روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم او ردوونکو نن په خبرونه کې د ډینګي پر تبه او پر عمومي روختیاي مسلو غږیږو. د خبرونه په پیل کې د ډینګي تبه په اړه معلومات او لدې ناروغي څخه د ځان ساتلو په اړه مشورې درکو. د امریکا میو کلینیک وایي چې د ډینګي تبه د یو وایرس له کبله پیښیږي او هغه وایرس د یو خاص ډول ماشي لچی چلو د انسان وینې ته داخليږي. په عمومي ډول اکثر د ډینګي تبې ناروغي زیاته شدیده نه وي، خو په ځینو صورتونو کې د وجود دننه له اعضا څخه چې وینه بهېدل پیل شي نو بیا ورته ډینګي هیمرجیک فیور ویل کیږي او دا حالت خطرناک ثابتېدای شي. همدا لامل دی چې خلک باید سمدستي ناروغ روغتون یا ډاکټر ته یوسي. په پاکستان کې د ډینګي تبې پیښې اکثر د سپتمبر تر دویمې اونۍ وروسته ثبتېږي، نو ځکه نن په خپرونه کې د دې ناروغۍ له ماشي څخه د ځان ساتلو په اړه غږیږو. په خپرونه کې د ډینګي تبې د لومړنیو علاماتو، تشخیص او دا راز د درملنې لارو چارو په اړه هم اورئ. له دې پرته په اوړي کې له موسمي ناروغ او نورو ناروغیو څخه د ځان ساتلو او د وجود د مدافعتي نظام سالم ساتلو په اړه هم مشورې درکوو. په خپرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی او دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري. هلته ورته للی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. د نننی باس تر پیل مخکې خبرتیا وغه دا چې که تاسو تر اوسه پورې د مشال راډیو اپلیکیشن یا ایپ خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته نوی ښکته کړی، نه مو انسټال کړی، نو دا کار وکړی چې د مشال راډیو ټولو مطالبو ته او خپرونو ته په اسانۍ لاسرسی ولرلی شي. طریقه یې ډېره اسانه ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. خوشاله اوسې په الله ګرانش.
ډیر مننه. څنګه یې؟ تاسو ښه جوړ یاست؟
شکر دی الحمدلله، د الله پاک احسان دی.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. موږ تیر ځل په ملاریا غږیدلی وو، لګي یو څو منټه مو د خبرونې په پیل کې په خبرې کړې وې. ملاریا چې دا د هغې ماشه په ناولو اوبو کې او د ډینګي ماشه چې دی هغه اکثر په رڼو اوبو کې، که نه؟ نو نن به په ډینګي باندې وغږیږو چې ډینګي ماشه څه قسم دی، څنګه ناروغي خپرېږي، څه علامات لري دا ناروغي.
سمه ده انشاءالله.
نو مهرباني وکړئ، ډینګي ماشه څه قسمي، چرته یې او څه ډول وایرس خپرېږي؟
ډیره مننه پامیر صاحب. د حشرات الارض د چیچن یا د الوتکې میاشي وغیرہ د شه د چیچنو نه یو ډول بیماری ملیریا څنګه چې تاسو ویلې، خو هغه پیراسایټ د انسان په بدن کې پیدا کوي او جمع کوي او د پیراسایټ له کبله به انسان بیمار کیږي. ډینګي دا هم د ماشي د چیچنې نه ده او دا هم خزینه ماشي وي او د ده قد قامت د نورو ماشو نه لږ غټ وي او بره په سپین او سره شانتې دا غونوی
صحیح
د چې کله سړی اوچی چی نو د انسان وینې ته د کې موجود چې کوم هغه وایرس وی ډینګي هغه د انسان دوران خون ته داخل شي او د دریو نه تر لس ورځو پورې علامات راښکاره کی او بیا انسان ته تبه شروع شي.
صحیح.
دا تبه سره سره بیا دته ولټه راځي او د زړه کچا کېدلو تکلیف یا نازیا دا ورته ریشز په بدن باندې ریشز راځي یا
بخار غوندې ګرمې دانې غوندې، که نه؟ لکه هغه شری کې چې په سړي باندې خو رنګ یې بدل وي
ګلابي نه وي، دا سوربخه نه وي. دین علاوه د بدن کې ایکس او پینس دا اوس دواړه موږ درد ته وایو پښتو کې، د دې مفاهیم او مطالب بیل بیل وی
او یعنی د اډوکو دردونه لکه سر درد شو غاخ درد شو دا ایکس کنه او د عضلاتو دردونه دا پینز
دا پینز دي نو دې کې بیا دای چې د سترګو شاته شدید درد راځي لکه دا ګاټو شاته سړی درد محسوسوي عضلاتو کې درد وی جوړنا او اډو کې دا اډو کې چې کوم بندو نه دي په دې کې درد وی او شدید درد وی او انسان ته نه پاسې دې قدر نشي
صحیح
دا د ډینګي ته بده
او دا علامات دی او ما چې نن لوستل نو د امریکا میو کلینیک ویلي چې په زیاتره کسانو کې هیڅ علامات نه یي بدن مدافعتي نظام قوي هغه دغه وایرس ورخونسا کی ورختمی کی کنه خو په ځنو خلکو کې دا تبه پیدا شي په ځنو کې ودا سي چې تبه نه یي بلکې ته تبه چې دا غ شدید شي او الټي چې دی دا بالکل نه دريږي هم د مسلسل را رواني نو بیا پکې وینه بهیدل د جامونه او د پوز نه د دې وینه بهیدل سلسله شروع شي چې دا بیا خطرناک ډیر بلل کیږي کنه
بالکل دغه تبیا مونږه ډینګي هیمریجک فیور وایي
صحیح هیمریجک معنا دا دی چې دغه کړي نری نری رګونه چې دی غش کېدلی بدن کې کنه
بالکل کپلی ریز ورته وایو او وینه نریشي او داخلي یا انټرنل بلیډینګ دا وشي او پای کې بیا د غوږ نه پوز نه سترګو نه جامنو نه وینه بهیدل شي دغه بیا د دې داسې کیفیت ته ځای انتهایی خطرناک او مرګونی وي
صحیح
اوس چونکی دا وایرسي بیماری ده پیراسایټ نه ده یا بکټیریا نه ده نه ملیریا ده عموما زموږ په مشورو کې بیا د بل مرغه خلق په خپل سر د دواګانې خوري
وغی د وجنه بیا علامات لا شدید شي ناروغیم سخت شي
ناروغیم سخت شي او لکه دې کې چې کی وینه نه راکیږي او د داخلي ویني بهیدلو امکانات پکې پیدا کیږي انټرنل بلیډینګ چې کم شي ته موږ وایو نو بعضی دواګانې کده دردونه وي او دامو خورو نو هغه سره اوم چې د وینه نه راکیږي نو بجای د دې چې انسان ته فایده ورسیږي نو هغه نور د مرګ لې ته ورواچي
صحیح
دواړو ترمنځ کومه تفریق کول غواړو نو په ملیریا کې پسړی باندې یخنی راځي شدید یخنی راشي او بیا په سو کمبلو کې د ګرمۍ کې هغه نه پس بیا ته نه خپل وځي نو دا خو ملیریا ده که دغه سي کیفیت کې بیا هم یو سړی د درد یا د تبه لکه پیراسټامول ګولې اخري نو بیا هم دونه خطر نه ده خو د ملیریا ټول نه غټه مسله ده دا فوري توګه باندې دا غي تشخیص ونشي علاج ونشي نو هغه درو نه تر ورځو پورې سړی بیا وجنی یا دماغ ته ملیریا زی ډینګي کې مسله جدا ده ڈینگی کے عموماً وہ نہ تر لس ورځو پورې دا تب وی
صحیح
او دې کې پکار دا وی چې مریض په خم مقدار کې مایات اخلی سکی
او بس کی تازه جوسونه سکی د میو
او دا اوس کی خاص کر دې کې بعضی میوجات چې دی لکه پپیتا د خټکی غونته کې یو میوه ده او دا ناریل غونته کې د دې ونوي د کوپرې په شانتي یا کجورې ته ورته وي نو هغه چې دی هغه ډبلیو بی سی زیاتې او وینې ټینګه هم
او ډبلیو بی سی چې دی هغه د وینې سپینې خلیې یا حجرې دي چې مدافعتي نظام پورې اړه لري هغه مدافعتي هغه زموږ د بدن د سدي لکه عسكر سرتیری
بالکل سرتیری عسكر دی او هغه د ټولو بیمارو خلاف په خپل ځای باندې مقاومت خی جنگ کوي او بدن جراثیم بهر کوي نه صرف دا چې د ډینګي بلکې هر قسم خارجي حمله آور چې بدن ته په هر لارم داخل شي نو ټول نه اول دا مدافعتي نظام یا ډبلیو بی سی چې د هغه مقابل کې لخر شي او هغه د بدن نو باسي نو دا چې مدافعتي نظام خوي خوراکي خوي صفايي نظام د کپړو د لباس د بدن دای خوي خوب صحیح وي تر نا وخت پورې شو ګيري نه کوي نو اغي مدافعتي نظام چې دا مضبوط وي د کې یو شرط د کم خوراکه هم ده
او
کم خلک چې د لوګي باوجود کم خوراک کوي نو دا غي مدافعتي نظام هميشه ډېر زیات مضبوط وي
صحیح
لکه کومګه د خپل اوریدونکو د پویولو د لپاره خبرو وکړو موږ دا سویلو چې دنیا کې دوه هیوادونه وي او یو سره فرض کې 1 میلیون لخر ده او بل سره صرف 1000 دي هغه 1000 چې دي نو هغه 5 دي او اټم یا داسې بمونه د ځان سره درلې جدید تیاری لري نو لا محاله هغه ګڼ مقدار چې دی هغه به ته شکست خوري نو د دې دواړو ترمنځ چې کله دا مسله شروع شي د ډبلیو بی سي او د جراثیمو چې کوم بیرونی حمله آور وي په بدن باندې نو دغه حمله آور چې وي دا خو مضبوط وي
بالکل
خو که مونږ خپل خوب نظام ټیک ونه ساتو د خوراک او د صفایي نظام د چاپیرچل د صفایي خیال ونه ساتو نو د دې مثال دغه هغه هیواد دی چې هغه سره لښکر خو ډېر زیات دی خو هغه سره اوزار او سلاح په هغه ډول نه ده چې د دښمن نه ګټه وکړي او یا په هغې باندې حاوی شي نو دا چې دی دا زموږ ستاسو خپل لاس کې دی چې موږ دا نظام ټیک وساتو
صحیح دا ستاسو له خبرو ماته دا اندازه کیږي تاسو ویل چې انسان ډېر مایات باید وسکي چې پټې ډینګي تباه اخته وي اوبه وسکي تازه جوسونه وسکي پپیته وخوري چې مدافعتي نظام قوي کړي نو له دې معنا زه دا اخیستی شم چې د نورو وایرسي ناروغیو د یو شمېر نورو وایرسي ناروغیو په څیر ډینګي تبه هم سم علاج نه لري داسې دوا نه لري چې سړی ډاکټرې مریض ته ورکړي او هغه پر روغ شي نو په خپل مدافعتي نظام به ځان ښه کوي
بیخی هیڅ قسم علاج نه لري مونږه سیمپټومټیک ټریټمنټ یا علامتي علاج نه ورته کوو
صحیح یعنی که څوک درد لري نو د درد یو دوا ورکوي د تبه لري نو تبه یو راکمه کوي نو دا علامتونه سموي چې هغه باندې تکلیف زیات نه وي نور داسې دوا نشته چې دا وایرس ووژني
بالکل دغه څه بدن کې اوبه کمی وي نو هغه د سیروم په لارې پوره کوو او داغه د خوراک چې کوم هدایت وی هغه ورکو داغه بیماره مطابق چې داغه مدافعتي نظام په خپل دونه کوي شي دا جراثیم باندې حاوی شي دا وایرس دی یا کا بکتریا دا هر قسم چې دی چې هغه د بدن خارج کی
صحیح او تشخیص ډاکټران د ډینګي د تبې په ټیسټ باندې کوي کنه په دغه علاماتو باندې بس پوښي چې دا ډینګي تبه ده
امیمون امیر صاحب تاسو کو فکر کړی د 13 لس کال نه زیات ټول چې موږ دا خبره کوو د علامات چې د موږ سره په ګوتې د شمیرلو علامات وي په زیاتو مرزونو کې عمدغه سي علامات وي لکه سر درد د بدن درد د جوړ درد دا دردونه یا استفراقی کیفیت پیدا کېدل یا د خوب زیاتېدل یا د خوب کمېدل یا د بدن تودوخه زیاتېدل یا کمېدل یا نکاحت او کمزوری محسوسول دا عموماً ټولی بیمارو کی وی البته ډاکټران چې دی هغه دې لپاره تربیت شوی وی چې هغه د دې علاماتو په بنیاد باندې هغه دا ګوري چې کم قسم علامات زیات دي د کم شدت او بیا د خپل عمر د تجربې سره بیماری دا بیا د هغه ټیسټ چې دی دا لازمی دی
صحیح
لکه دا ملیریا مونږه خبره کړه و چې دغه سلور یا 15 قسمه پیراسایټ دي او سو پرې چې دا غي تشخیص نشوي نو کومګه اومدغه څه دوا ورکو نو دا مرض خو به ممکن ده چې کنټرول شي
او خو جراثیم به پوره نه وژل شي
او دا جرډ نه ونزي
صحیح
اومدغه د دې چې کم ټیسټ کیږي دا عام ټیسټ د ارزان د 500 روپۍ نه سبا کیږي خو مونږ سبا دا د چې زمونږ په دې ملک کې اقتصاد ډیر داسې ضعیف او خراب دی نو د نرخونه مخ کې رستو کیږي د هر شیرانه او بهرال دا دونه ګران نه دی
صحیح او بل یو شی چې ما لیدل یو ډاکټر صاحب دا څو کال مخ کې چې په پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا کې دا د ډینګي مرض زیات شوی نو په سپټالونو کې چې خلک بستر کړي وو په سواد کې هم دسې په پېښور کې. نو د دوی دا کټونو شاوخوا ته پشخانی یا مچردانی چې ورته وي هغه هم تړلې وي. له دې سره ماته دا پوښتنه راځي چې آیا دا امکان شته دی چې یو کس که په ډینګي تبه اخته وي او بیا راشي بل ماشه وچیچي نو همدغه ماشه دا وایرس بل انسان ته انتقال کوي، ځکه دا پشخانی استعمالوي که نه؟
بنیادی وجہ همدغه ده.
صحیح.
اگر چې هسپتالونو کې خو نظام نسبتا ډیر ښه وي او بیا هم امکانات شته دی چې د چا صادر سره د چا کپرو سره ماشه نښتې وي دننه لاړ شي، دا امکانات خو وي. دا خو انساني معاشره ده او هغه هلته کې هغه مریض وچیچي او بیا هغه بهر ته لاړ شي، نورې فضا کې خورېږي، د هغه چې کم بچی به را پیدا کړي نو هغې ټولو کې به بیا دا موجود وي.
او هغې وجه دا وه چې دا هغه خونې چې دي هغه ټولې ډکې شوې وي که نه، نو په دالیزونو کې مریضان پراته وو. دا څو کاله مخکې که ستاسو یادی هم په سواد کې داسې شوي وو، نو ځکه یې بیا دا پشخانې ورته تړلې وي.
دا تقریبا شپږ اووه کاله مخکې.
یعنی دا خپرېدو لاره چې ده دا ماشه دی، نو او دا ماشه چې دی دا په رڼو اوبو کې، نو رڼې اوبه خو زموږ په کور کې په ټینکیو کې په ډیګیو کې هم پرتی، په چاټیو کې هم پرتی، نو څه به ورسره کوو؟ دا خو د څښاک او د پاکې اوبه څنګه به د دغې ماشې مخه نیسو؟
ګوره پامیر صاحب، الحمدلله موږ مسلمانانو یو خو موږ د اسلام دا تعلیم راکوي چې د خوراک څښاک شته نه چې څونه دي دا به پټ سرپوخ ساتي. دا خو زمونږ ټولو خویندو میندو تم پته ده او نارینه تم پته ده.
او نه یوازې ډینګي بلکې د نورو جراثیمو مخم نیسي، د ګرد و غبار مخم نیسي.
ګرد و غبار مخم نیسي ډیر چنجي دي نری نری. بل خپل ځاني دا وبچ دي. دا خو په سنسي توګه مونږ دا وایو چې دا کې هایدروجن دی او اکسیجن دی، ایچ ټو او ورته وایو. دا خو ټول اوریدونکو ته غالبا چې چالس کاله پورې سائنسي درسونه ویلي په سکولونو کې، بلکې اوس خو د پنځم څلورم ماشوم ته هم پته وي، نصابونه زموږ هم ډېر ښه شوي دي. خو دې نه علاوه په دې چې کومې صفا سترا د کوي اوبه دي، په دې کې ډېر زیات منرلز وي، نمکیات وي، او بعضې صورتونو کې پکې دا داتونه هم وي لکه مګنیز شول یا کیلشیم شول، دغسې قسم شیان هم وي پکې. دې نه علاوه بعضی مفید بیکټیریا هم وي پکې. او د دې اوبو چې دی دا د دنیا واحد یو داسې شی دی چې د دې نقطه انجماد او د ویلې کېدو نقطه دا یو نه ده، لکه دا چې منجمد کوو نو صفر درجه سینټیګریډ پکار وي. او که بیا دا مونږ په دوه درې یا څلور درجو پورې هم ساتو نو دا هماغه سې منجمد پرته وي، دا تبدیلی راولي په خپل کیفیت کې او حالت کې. نو په دې کې داسې مفیدې بکټیریاوي که کله مونږ دا وګورو د طاقتور خوردبین د لاندې، نو دا شولې یا لکه مستې شولې شملې شولې، تاسو ته پته چې دا هم بکټیریا دي. یا دا خمبیره چې کوم مونږ په ډوډۍ نه مخکې وړو کې شامله وو، نو هغه هم امکان لري چې هغه چې کوم مفید بکټیریاوي په دې اوبو کې موجود وي نو هغه رنځوري کی مړی کی او دغسې د اوبو نه چې کوم ژوند دی، ځکه چې بنیادی ژوند خو چې دی دا خو د اوبو مرهونی محنت دی او د بدن ساختمانی چې دی دې کې هم زیات فیصد چې دی دا د اوبو دی، لکه ظاهرا خو مونږ ته اډوکې یا سرمن ښکارېږي که نه، خو خپله د اډوکې سرمن چې دی نو دې کې بیا زیات حصه چې دی دا د اوبو ده.
بالکل.
نو که دا اوبه مونږ پټې ونه ساتو او دې کې داسې دا پشې او ماشي او دا شیانه کینی، نو د هغې چې کوم هغه مفید بکټیریا دي یا نور شیانه پکې موجود وي نو هغه هم
د صحت لپاره بیا تاواني شي،
مضرې کېدای شي.
صحیح. نو دا رڼې اوبه چې چېرته ګورو دا دی به سر پوخ به ورباندې ګورو، په ډیګۍ باندې، په ټینکۍ باندې، په چاټۍ، په منګي کې. د دې نه علاوه چې رڼې اوبه چېرته وي هغه به کوشش کوو چې وی بهو که نه، او پرې نه دو چې په یو ځای کې ډن شوي.
ټیک شو. بلکې دې نه علاوه لکه مونږ خپله ځاني زه خپل مثال قدر کمه، نو د شپې اوبه هر چا سره پکار وي چې د بستر سره نږدې اوبه پرتې وي، نو هغه د ګلاسونو مس خپل سرپوښونه راغلي دي.
بالکل،
هغه ګلاس هم داسې نه دي ایښودل پکار، او که نه سرپوښ نه وي چا سره نو بیا ګلاس په سټ ایښودل پکار دي. بلکې زمونږ په دې پښتني ټولنه کې پامیر صاحب تاسو به کتلې وو چې کله به میلمه ته حجرې ته چای اوبه تلل، نو دا پیاله به زمونږ د خویندو میندو په سټ ایښودلې.
بالکل، دا یې طریقه.
او بیا به چې میلمنو چای ډوډۍ یا څه بچو کو نو هغه هم هغه فرج کې بیا په سټ کې ایښودل.
بالکل،
هغې ته خدا سینسی طور باندې دا پته نه وه چې دا موږ څه کوو، او د خپلو تجرباتو په رڼا کې هغې ته دا پته وه چې دې کې فایده ده او که داسې موږ کولو پرېږدو نو دې کې نقصان دی.
صحیح، نو دا خو یې د بچ کولو طریقه شوه. که یو کس په ډینګي تبه اخته وي، ضروري ده چې هرو مرو به هسپتال ته ځي، هلته به بسترېږي نه، که نه په کور کې موږ کولی شو چې د ده داسې کومک وکړو چې دا ښه شي.
عموما دا په کور کې اوس کېدای شي، نن نو کاله مخکې چې کوم دا په وبایي صورت کې وا خو مجبوري وه، او صفا خبره دا وه چې زه یا زموږ نور چې څونه ډاکټرانو دا هم پې نه پوهېدل.
صحیح،
او موږ د سریلن کنه بیا ډاکټران راغلي وو، هغې موږ تربیه کړي وو، د نورې نړۍ نه راغلي وو ډاکټران، دا تاسو ته یاد دي.
بالکل،
او اوس خو زموږ ډاکټران په دې خبر شول، څنګه چې موږ په کرونا کې شروع کې نه پوهېدو. اوس چې کلم یو سړی په ځان کې داسې احساس وکړي چې تبه ده، جوړونو کې درد دی، د سترګو ګاټو دننه درد کیږي، استفراقي کیفیت ورته کیږي یا الټای کیږي، نو اول خبره خدا ده چې دته په خپل سر باندې په دې ورځو کې دا اوس چې سبا بل اوس کومه میاشت شروع کیږي تر دوه میاشتو به دا مسله وي، نو دې په خپل سر داروګان نه خوري، هیڅ قسم د درد یو یا دا د جوش ګولای عموما زموږ کورنو کې به تاسو استعمالیږي، دا به نخوري، انټي بایوټیک به نخوري، او فوري توګه باندې به ډاکټر ته ځي چې ډاکټر یې معاینه کړي چې د توده خسونه ده، علامت د وایرس دي که د پیراسایټ یا د ملیریا دي یا د نورو بیمارو دي، ته به خو ټولو بیمارو سره راتلی شي.
بالکل،
دغه قتل دي بیا هغه ټیسټ وکړي، نو ټیسټ دې هغه د دې ارزان دی، او په لسته منټه کې د دې ټیسټ سړی ته په لاس ورشي، او بیا ډاکټر د ته عموما مونږه علامتي دواګانې ورکو چې هغه کې وایټامین سي، وایټامین ډي، د دې قسم دواګانې یا د تقویت چې کوم دغه دي دواګانې دا ورکو، او پیراسیټامول یا پیناډول ګولۍ چې ده
دا ورته ورکوي،
دا ورکول کیږي. اوس مونږ دا خبرو کنو خلک دي دا فکر نه کی چې یاره ماته دا چلو شنو پیناډال ګولۍ چې دا بیا محفوظ ده، ځکه کدی کې دا چل وي او دی مخکې نه ورځ دوه پیناډال اخري، او بیا کله ډاکټر ته لاړ شي نو یو خو هغه علامات په هغه شدت نه، نو ډاکټر دا هغې تجزیه نه شي کولی، او که کله مونږ بیا دا هغې لیبراتوري تجزیه کوو نو هغه هلته بیا ښکاره کیږي نه.
صحیح، نو چې کله ټیسټ وشي او دا تشخیص وشي چې ډینګي ده، نو بیا به ډاکټر ورته ووایي چې پیراسیټامول کله ناکله استعمالولی شي د درد او د تبې د کمولو لپاره. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس به موږ خپلو نورو موضوعاتو خواته ورشو، که څوک پوښتنه لري نو زه یې تاسو ته لولم، دلته ځینې پوښتنې راته خلکو لیکلي دي، هغه به هم درسره شریکوم. په روغتیا او درملنه خپرونه کې یو وقفه اخلو، تر هغې وروسته بیا راځو. na Oh, oh, oh.
شا خدای خودی لالا یا تم زما خوندی بیلاری کا خدایا د کابل جنگ نو رکا من را والا خدایا د کابل جنگ نو رکا من را والا خدایا د کابل جن کئی برتا وادارے کا خدایا د کابل جن کئی برتا وادارے کا کلا لیو نئی لیو نئی چارے کا سچی راتے ریڑوں تو پرکتی پیندارے کا پتمے کلی عرب تیرا سر لڑی دوام داری کا خدای خودی زما مینا نور ہم در سر ڈیرا کا خدای خودی زما مینا نور ہم در سر ڈیرا کا خدای دیش کلی سترگی پسے نوری مزے داری کا خدای دیش کلی سترگی پسے نوری مزے داری کا خیر دے کل کل لیو نئی چاری کا خیر دے کل کل لیو نئی لیو نئی چاری کا
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تر وقفه وروسته ښه راغلاست درته وایو روغتیا او درملنه خبرونه ده په دې کې مو په ډینګي تبې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې ستاسو د صحت په اړه د عمومي پوښتنو ځوابونه هم درکو حمیدالله شاکر صاحب را سره دی له کنداره ستړي مشي شاکر صاحب هرکلی درته وایم مهرباني وکړې پوښتنه وکړې
خیر ستاسو ستړي مشي تاسو ته او ستاسو ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړې پوښتنه وکړې
پښتنه مدا د تقریبا د 15 پګ میاست راځي مې پر هغه خو کې او د یو بغل اول بغل غاخونم چې دغه وباخه
خ
نو د نږدې ډاکټران څخه مختنه کړي دغه وای دغه کاګم تاوان درته پیخي نو دغه وبچ واخه د فشکاری ولا ګومم نه ختميږي او ګولۍ وخورم ګولۍ باندې نه ختميږي دغه دی زخم ودي نو د اخر سوري سي
سی تاسو په هر ورځ مسواک یا برس استعمالوي
وو استعمالو دغه سربېره د سکیږي بیا هم د یو هفته بعد برته سوري سي د دې خو د باندې د خواسه
خ او دا کوي چې غاخونو کې تار یا ډکه وهې تر خوراک وروسته
نه دا نه کو
خ ډاکټر صاحب له دوی سره خبرې کوي ک جواب ورته ورکوي
او دینه دا تاسو کوم چې کله د ځان وګرینو بیا وینکیږي هونه سرمن
کله چې همداسې بدن وګرینو بیا خو زخم نه جوړیږي
نه از دغه نه ما کله بدن خشک خشکی
خ او دا درته وای چې دا مسله مخ کې نه وای یوازې دا 15 پګ میاشتې کېږي چې دواړو خو ته غاخونو کې دا اوریو کې مودا مسله راځي پړسیږي کنه
او پړسیږي و خو ته دا خو چې سوري سو بیا تقریبا د 3 هفته بعد دا بل خو وبو وخت بیا هغه سوري سو دا بل ټاپ جوړیږي بداس کې ساده
صحیح او تاسو عمر څومره دی
عمر ان شاء تقريبا شپور شو شوي
خا ډاکټر صاحب نورې پوښتنې لري ورڅخه؟
او بل د نه دا تاسو خو چې د کار کوي
څه کار کوي شاکر صاحب؟
خوراک دې ټیک کوي او کنه خوراک کوم څه مسله شته؟
نه، یو دفتر کار کوم، په دفتر کې یم.
خا او خوراک چې دی ولګه موسمه ده خصم ډوډۍ خوري؟
و خوراک موسم دی برابر دی.
سم ده ډاکټر صاحب، ځواب ورکوي.
او ځواب ورکو غبارل د جنجیوټس.
او سم ده شاکر صاحب، تاسو واوري ډاکټر صاحب درته ځواب درکې. خا رادیو واوري، مننه، خوشحال اوس. خا ډاکټر صاحب، جنجیوټس یعنی د د د جامو د وریو دغه د التهاب دی کنه؟
التهاب دی، موږ ورته پخېدل وایو دلته کنه، ورې پخې شولې یا او به ونی ولې.
او بالکل
غزاک ورته سوق وای.
بالکل غزاک.
د دې بنیادی دوه درې وجوهات دي. خو دا خو لکه نور د صحت سره مسلې نه وي، نو بعضې چې کوم دافع مرګي داروګان وي، نو هغه چې کوم خلک دوه درې کاله راسه مسلسل هغه دواګانې خوري، نو هغې کې هم دا امکان شته دی چې وشي، خو دته خو داسې څه تکلیف نه و. دې نه علاوه چې دی په کله هم چې زموږ په خوراک کې د وایټامین سي او د وایټامین کې او وایټامین اے هم کده دې کمې وي پکې، نو بیا به هم ورای وینه بم کوي او په بم نسی پخې کی بم. دې نه علاوه که زموږ اورل هایجین یا د خولې د صفای نظام، لکه ډېر خلک برش خو کوي، هغې ته د برش طریقه نه وي معلوم.
او بل دا تار هم پکې نه وي، فلاسینګ نه کوي.
فلاسینګ هم نه کوي، دا کس احتیاط هم نه کوي. دلته ګرم شي خوري، پسې یخې اوبه وڅښي، یا ډېر یخې اوبه وڅښي بیا ورپسې اکدم چای شروع کړي، نو دې ته دونه بدن ته موقع ورکول پکار وي چې د عادي تودوخې ته راستون شي. مثال چا یو آیس کریم وخوړلو، فوري توګه نه ده پکار چې چای ورپسې وڅښي، بیا یا چای وڅښلې نو فوري توګه نه دي پکار چې هغه پسې اوبه وڅښي یا نور خوراک شروع کړي. نو دې ته دا خو د یو خو به دا د ځي ډاکټر ته به ځي، د غاښونو ډاکټر ته،
د غاښونو ډاکټر ته به ځي، عام ډاکټر ته به نه ځي، ځکه دا هغه د پیچکارۍ ذکر وکړ، نو پیچکارۍ په دې کې نه
دی کې. د پیچکارو هیڅ څه کردار نشته، صرف دا د خوراک چې کوم وایټامین ډي دي، او هغه خو داسې یو دوا ده چې هغه په یو مرض کې نه ده، هغه ډېرو مرضونو کې کار کوي. بل دې ته دا پکار دی چې دی په خپل خوراک کې د ورځې کم از کم یو دانه نیمبو یا نارنج یا د دې قبیل میوجات استعمال شروع کړي.
صحیح. او
دې نه علاوه برش چې دی دا لکه خوله کې یا غاښونو د پاسه په اوږدو باندې نه دي مګل، بلکې لاندې باندې.
او غاښ چې د کمزې نه شروع کېږي د پاس نه به لاندې راولي که نه، او یا به ګرد ګرد ورباندې ګرځي.
بالکل، نو دا احتیاط پکار دی. بل برش چې دی دا هم کوشش پکار دا وي چې نرم وي،
نرم وي، سخت برش به نه استعمالوي، ځکه هغه وری زخمی کوي.
وری زخمی کوي، او بیا ټول نه خدای کې چا سره مسواک وي، نو هغه دا تکلیف هم نه پیدا کوي. او کم از کم په میاشت کې یو ځل دوه کدی په دې خپل دا غاښونه دنداسې سره پاک کړي،
هغه هم ګټه رسي،
او نو هغه ډېره ګټه رسي. هغې کې داسې کیمیایي اجزا دي او داسې داروګان په هغې کې پراته وي چې هغه د دې خولې ته زیاتره جمله بیمارو چې دی هغه شافي علاج ګرځېږي.
سمه ده شاکر صاحب، لیمو استعمال به هم شروع کوي، د غاښونو ډاکټر ته کوشش وکړي چې په کندهار کې پیدا کوي ورپسې ورشي، او تر هغې پورې چې دی یوه لاره دا ده چې غاښونه چې دي هغه به سهار او ماښام، سهار راپاڅېدو نه فوراً وروسته، او د شپې د اوده کېدو نه وروسته، اوده کېدو نه مخکې به دا غاښونه برش کوي. او چې کله مو غاښونه برش کړه د شپې، تر هغې وروسته به هېڅ شی نه خوري ورپسې. اکثر ډاکټران دا وایي چې د غاښونو کې چې دا اورې پړسیږي او اوبه اخلي د دې وجه دی چې په غاښونو کې نری نری برخې د خوراک نښتي او هغه چې کله نښتي نو بیا هغه د ګزک لامل کیږي دا اوبه پټۍ او همدغسې سوري کیږي. نو د دې دپاره به داسې کوئ چې کله ډوډۍ وخورئ، سهار سبا نارای مو وکړه، ناشته مو وکړه، تر هغې وروسته په دې دوکانونو کې تارونه خرڅیږي، ځانګړي تارونه یا هغه ډکې چې هغه دومره ښه نه وي، هغه تارونه چې په هغې باندې په د هر غاښ منځ کې وهئ، یا نری نری برشونه هم خرڅیږي هغه په غاښونو منځ کې وهئ چې دا څه شی چې په غاښونو کې ختوزي وغیره بندي دا ته نه وځي. چې کله وځي نو ستاسو وری به صحتمندې شي، رنګ به هم بدل کړي او ښه به هم شي. حبیب مسافر صاحب را سره دی له کابل. مسافر صاحب په خیر راغلی، سلامونه درته وایم، مهرباني وکړئ.
قربان دي شم پامیر صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته په ټوله پوښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او د اوریدونکو په شمول باندې. پامیر صاحب دوه پوښتنې لرم عمومي. یو خو عموما زلته چې ګورم یو کس نه بل کس چې دا داسې یو اعصابي تکلیف لري په افغانستان کې چې ته ورسره غږیږي د ده سوچ بل طرف ته وي، تا ته سوچ نه وي، توجه نه وي، بیا وروسته درته غږ وکړي چې څه دې ویل، د دې لامل څه ده او مخنیوی عموما موږ څنګه کولی شو؟ دوم ډینګي وایرس موږ خبره کوله تاسو وکړله قربان، دا موسم یعنی مثلا د کابل موسم یخ ده، دلته ونې بوټي ډیر دي، دلته هم د دې لپاره څه خبرولې شته نشته؟ یا مثلا سم دا کنه په یخو زیو کې کم یو په ګرم کې زیات وي، د ډاکټر صاحب نه دا مشوره پکارم.
ډیر مننه مسافر صاحب، ډیر مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې، خچاري درته جواب درکو. خا ډاکټر صاحب، اول به ډینګي ته ورشو. ډینګي دا دوی چې د کابل غوندې موسم کې هم آیا د ډینګي وایرس خپرېدای شي؟ دا ماشه پکې ژوند کولای شي په غسی یخ موسم کې کنه؟
کم چې د کابل د ژمي موسم دی، نو خدل د بخور او جلال آباد په منطقو کې بیا ماشی پټ شي، او چې کمزه کې ماشی الوت کولی شي، لکه دا د ستمبر نه هم او لسم میاشت کم ده، د کې موسم عموما ګرد نړۍ کې زیات معتدل سی و د استرالیا د طرفونو نه. نو اغل ته دا قتل دي کم ماشی پرواز کولی شي، نو دا امکان شته دی چې هغه کې بیا ډینګي هم وشي او ملیریا هم وشي. خو داسې منطقې لکه کابل شلو یا زموږ شمالي علاقې چې دي، یا مری د دلته عموما د دې خورېدل یا چیچنې دا کمې وي.
صحیح.
او انسان چونکې همدورفت لري، د اوس سحر کابل کې دی، عین امکان لري چې ماخوستن دی په خوست کې وي، او سبا دا وخت دی بیا په مزار شریف کې وي، او بیا ماسپوتن چې دی دی په جلال آباد کې وي. نو دلته کې دا تغیر دا بو هوا ډیر وي پکې بیا.
صحیح.
لکه اوس د ننګرهار سیمه ده، نو دلته خو میاشي دغه سیدي څنګه چې پېښور کې وي، دا دواړه یو شانتې تقریبا تودوخه لري. نو دی کدای چې کله فرض کې تاسو ماشي اوچی چل، نو تر اوو لس ورځو خو تا ته پته نه لګیږي چې کله هغه یو خپل افزایش شروع کی دغه وایرس یا پیراسایټ که د ملیریا وي، او هغه یو خاص مقدار ته ورسي، نو بیا به بدن د هغې خلاف تا ته علامات تر کوي. نو لکه دغسې منطقه کابل ښار چې دی کې کم دي، خو د هغې دا خبره نه ده چې هلته به دا کېدی نه شي، ځکه چې خلک هم دورفت کوي. او بل دغه چې کوم دغه والا ماشی دي، ما نه نوم هیر شو،
ملیریا او دا چې دي دا خو
نه ملیریا نه، هغه سال دانه چې دي کیږي،
او لشمنایسس،
لشمنیا والا. نو هغه په کابل کې یو پړچنار، د کابل او پړچنار موسمونه تقریبا یو شانتي دي، اب هوا هم یو شانتي ده، ونی بوټي هم دغه سي دي. نو په پړچنار کې موږ د دې کیسونه وینو،
او په خیبر کې می،
او خیبر کې وینو.
صحیح.
چې کوم ځکه د لشمن یا ماشي الوت کولې شنو، دا امکان شته چې چلته عام ماشي هم الوتو کې او ژوند کې.
صحیح. او د چې دا پښتنه وکړه چې ځنې خلک چې دی هغه توجه یې بل ځکی چې خبره وکړي،
اټنشن ډیفیسټ،
بالکل
بنیادی طور یو خدای چې جنیاتی یا پیدایشی یا خود ډیر کم دی
او هغه ډیر کم نایاب ناروغي د ماشومانو کې چې تاسو یادوي
اوټیزم دی یا داسې شی نه دی او دا چې زمونږ کما پښتني ټولنه ده هغه په پښتونخوا کې دی دوی سیدل د پښتونخوا کې دی او یو ایسا چې دی دا افغانستان کې دی دی کې چې کم تیر دلته کې تقریبا تیر دریشتو کارونه او په افغانستان کې تقریبا د سلویخ پیزه سر کال رئیسی چې کم دا زمینی نامساعد حالاتو سره موږ مخ یو
دی مختلف اعصابی او رواني ناروغي پیدا کړي دي خلکو ته
او چې پای کې زیاتره چې دی هغه پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډرز دي
او تر صدمه ورسته د ذهني یا د رواني فشار بدنظمي
او نو چونکه دغه خلک ډیر زپل شوی دي او زمونږ ټولنه هم دې غاړه او زپل شول داسې اقتصادي ستونزې دي د ژوند نابرابر مواقع دي نو لدې وجنا دا رواني ستونزې خلکو کې پیدا شي او هغه کې دا مسله وي پرل دا قابل علاج دي کم چې پیدا شي یا جنیاتي وي نو دا علاج هم بیا ډیر پیچیده ده
صحیح
او داسې خلک چې نو د دې چې علاج شي نو دا شپږو میاشتو نه تر کاله پورې دي چې صحیح طریقې سره تداوی شي نو دا بیا ټیک شي واپس
سم ده ایوب صاحب را سره دی له سعودي عربه ایوب صاحب په خیر راغلی هر کله درته وایم ستړي مشي درته وایم مهرباني وکړي پښتنه وکړي ایوب صاحب زما غږ درځي ښه سم ده بل کس په وګورو زه بدلته فیسبوک نه تاسو ته دغه وکم بلکې ایوب صاحب راته لیکلی دي دا خپل پښتنه لیکلی ده بس د ټلیفون اخیستو ضرورت بنی دی وایي چې کله چې زه ډیر زیات ستړی شم وی بیا د شپې خوب نه راځي اصلا خدا سی وی چې سړی ډیر ستړی شي نو خوب د شپې ډیر ډوب وي کنه دی وی زه بیا ټوله شپه وی خوم نو دا خو به څه تاوان نه کوي او که کوي نو څه ورسره کولی شو
پامیر صاحب دی چې کله هم سفر کوي نو په کار دا چې دی او په خمه مقدار کې اوس اول خبره خدا غل دویم دا کوشش هر انسان دا پکار دی چې د نور پر فاته سره کډیره مجبوری نه وي نو چې د خپل سفر ختم
او
نو درې سلور ساته کده بیا سفر کې نه وي متحرک نه وي هغه څنګه چې د سفر تحریک وي نو بیا بدن رو رو د مشي او د میلاټینین پیدا کول شروع کی کم چې د خوب د پاره یو هورمون دی چې هغه بیا سړي ته خوب راولي بعض خلکو کې دا ډېر کم کیفیت دي چې هغه سفر تسلسل سره کوي موټروانی لري یا بعض ملازمتونه داسې وي چې هغه شپې کار پکې کوي نو هغه خلکو چې کم د سلیپ سایکل دی یعنی د خوب چې کم سایکل ته څه وایي دورانیه خو ورته مونږ وایو خو دورانیه خو نه ده که نه
هو سایکل دی د دغه دی هغه نظام دی د خوب او د ویښېدو
نو هغه لږ اغېزمن شي ورسره
هو دا به دورانی او هغه دورانیه چې دا هغه مدت دی که نه
دوران بالکل دغسې د زه او د بستر تبدیلی هغه هم بیا ستاسو ستومانی په اسانه باندې وته ته نه پرېږدي نو د دې وجنه بیا چې کله د حد نه زیات سړی ستومانه وي او بیا هغلته تودخه او کمرې ماحول هغه سې نه وي چې کوم کې دی عادي وي په خوا راشي نو بیا دا تکلیف سړی چې دی محسوسوي او هغه ته بیا خوب نه ورځي وارل دا ستونه غټه ستونزه نه ده کدي دا خپل عادتونه او یا د سفر شیډول یا ترتیبات نظام الاوقات کې تبدیلی کول شي راوستي شي نو دا زیات بهتر به
صحیح شفا را سره دی شفا صاحب یا شفا صاحبه شمالي وزیرستان نه په خیر راغلی سلامونه درته وایم
وعلیکم سلام پامیر صاحب سرنګ شه جوړ برابر صحت ته څنګه دی او ډاکټر صاحب سرنګ دی شه دی
مننه خوشاله اوس تاسو نوم څه دی پورا
زمانم شفاعت د شمالي وزیرستان نه
شفاعت صاحب په خیر راغلی پښتنه وکړه مهرباني وکړه
او ډیر مننه پامیر صاحب بس د ډنګي وایرس پر یو تاسو نه وکړه
مهرباني کټ شو ټلیفون. ښه ډاکټر صاحب، دلته راته یو بل کس یوه پوښتنه لیکلې ده، نوید خان پانیزی صاحب لپشینه. د لیکلې دي چې په دغه سیمه کې په ځینو خلکو کې یو نوی قسم ناروغي خوره شوې ده، چې پر خوله په سترګو او غوږونو کې دانې خېږي، وي یوه چې ختمه شي بیا بله راخېږي په شاوخوا کې. وي دا څه قسم ناروغي کېدای شي؟ دا به څه مسئله وي؟
دا خو عموما واټر بورن ډیزیز دی، اوبو کې به څه مسئله وي؟
او د ناول اوبو د وجه نه خپره شوې ده کنه، د پوستکي
کنټمینټ او کنټمینټډ واټر چې کوم ځمکه کې پېپونه راغلي، بلکې دا پانیزو په علاقې کې غالبا کاریز هم مستعمل دي.
او خدا د کاریز بنې دا د سیلابونو او بارانونو چې ورستیو کې شوی دا غي لوجه نه کېدې شي کنه؟
او بالکل نو دي ته په کار دا دي چې او به اول نه وجوش کوي، یخی کی او به استعمال کی.
صحیح،
ضروری خبر ادا ده چې صرف
خدا به څخاک نه ای، دا چې پس پوسټ کی راخی جنو دا خو به د لمبا یا د مخلاصونو وینځلو د وجنه نه ولي وبای کنه کده څخاک د وجنه.
دا هم دا یا په بازي او بو کې فاسفورس چې کم مقدار یې غا کمی،
ها
او به مونږ ورته هیوی واټر وایو درنه.
ها
نو دا جو کې بارانونه بشوي دي، نو زموکه چې کم دغه دی پرفوریشنز مکه چې نره نره چې دا د سطح نه لاندې د زمکه تل تزي، نو کدل ته د اوبو سطح او چته وي پس مکه کې واټر ټیبل روچت وي، نو بیا هم په کویانو کې دا کې دې شي چې زمجن او کم ځای کې وي یا درنې او بوب چې چرته کې وي، هغه علامت دی چې هغه خوږی نه وي، ترشواله لري، تریخواله لري چې خلک یې کلا واچول شي. نو دا داسې اوبو د استعمال سره کې دې شي، دا یو امکان دی. نور څه داسې ظاهرا داسې څه بیماری نشته چې څنګه دی بیانای.
صحیح، داسې څه خاص د دانی وغیرہ چې راخیږي په خلکو باندې مسلسل، نو هغه اکثر څه پوستکی څه ناروغي خارښت ورته کنه، نو د وګونو اکثر خبرېږي، نو هغه د
پاره چا پرچل د صفای او د حفظانه صحت مطابق د اوبو یا د خوراک استعمال کدی هغه ته توجه شي، د غوند علاقې یا د سیمې خلک، نو نور خلق په دې رنز د ککړې دونم خلاص شي، او چې کومل تنځ دې ډاکټر وی یا شفاخانی وی ای ته باید دی لړ شي، او ډاکټرانه معاینو کی که ضرورت دي ټیسټونه به وشي، او که بکتریا وی وایرس یا بټول معلوم شي دای مطابق علاج ورته وشي.
صحیح. سنا شهزاد صاحب راته لیکلی دی چې کله کله مې د ورځې او د شپې دواړه خوب نه وي، او به خوب وي مډیر زیات، نو که کله کله بیا خو خیر دی، هغه خو مختلف حالات په انسان باندې راځي، نو دا غې د وجه نه تشویشي وسواسي سفري د نوي زی ته تاګي مصروفیتونه ای، نو هغه خو خیر دی، خو که مسلسل دا پیخیږي نو بیا رواني متخصص ته تک پکاري د رواني ناروغي و همداسې ته کنه ډاکټر صاحب؟
بالکل، کلم چې په هفته کې درې ورځې دا چل کیږي، یعنی په ورځو کې درې ورځې یا د درېو نه زیات چې دا چل انسان سره کیږي، نو دا د رواني ستونزې علامت ده.
صحیح. او که په میاش کې یو ځل یو دوه ورځې وشي نو خیر دی کنه، یا په شپږو میاشتو کې؟
میاش کې یا څو میاشتې کې او د زیات تغیر سره معاملات مخې ته راتلل، لکه کې امتحان دی، واده خادم کې دی شي، نور څه ډېر کارونه کې دی شي، نو کاغذ سی وي، نو بیا دا د تشویش خبره نه ده.
صحیح. او خوب چې دی هغه خپل دوران لري، خپل دوران لري، خپل سایکل لري، لکه ډاکټر صاحب چې څنګه ویلي، دا کې کله کله خلل راځي، ځکه انسان مختلف مصروفیتونه کېدای شي، کارونه کېدای شي، خو که په تسلسل باندې دا کار کیږي، لکه په هفته کې که درې شپې مسلسل ستاسو خوب مسلسل باید خرابې کنه، دسم کېدای شي ډاکټر صاحب چې نن خو سبا بیا خراب شو بل ورځ په هفته کې؟
بالکل، لکه هفته کې چې درې ځل خرابېږي نو بیا دا رواني ستونزه ده. کاغه مسلسل درېش په خوجو شي سلور وش په بلا محاله د بیا د شوي وي کنه، خو بیا په سلور وش په خو کا الټرنیټ کیږي یا په ترتیب کیږي، په هر صورت کې چې درېش په زیات د خوب خرابېږي یا او د کېدل وخت کې د ډېر وخت لګي او تکلیف وي، ته ا دې دا کوشش کې سترګې پټې کړې چې د شمه او خوب نه راځي، او د سدوام نه خوري سه بيماري نورم نه لري، نو بیا دا رواني ستونزې.
صحیح. او د دې لپاره به دې بیا شاهزاد صاحب په کوټه کې، د پکوټه کې تل اوسینو، د په کوټه کې به د رواني چارو متخصص ډاکټر تزی ډاکټر صاحب غلام رسول دی او نور هم دي کنه.
بالکل ډاکټر علي دی نور ډیر دی میجر عمران دی
سمه ده
شتا کسان دي دی تر نن سبا
سمه ده. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې.
مننه خوشاله اوسې په الله ګرانو سه.
مننه خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په هم دی ځای پاتره سو بلونه و بیا در سره په مخه مخه.